در برابر انتقاد سایرین است.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو کې د وسله والې نښتې په اړه جزئیات واورئ. په افغانستان کې د جنگي جرمونو د څیړنې لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې پر وړاندې له غبرګونونو مو هم خبرو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زمرای زما حق هم خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل انت غوښ شي چې خبرونه اوروي.
کابل کې د عبدالعلي مزاري د 25 تلین پر مراسمو ډزې شوې دي. غونډې ته د کریم خلیلي د وینا پر مهال ډزې وشوې چې ګډوډه شوې. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالیو خطاب کړی. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي له سیال دولت جوړونکي ډلې سره د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دې خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. کابل کې د عبدالعلي مزاري د 25 تلین پر مراسمو ډزې وشوې او څو شیبو مخکې پورې چې دا خبر مو چمتو کوو د ډزو غږونه اورېدل کېدل. غونډې ته کریم خلیلي وینا کوله چې د ډزو له امله ګډه وډه شوه. غونډه کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او مرستیال محقق په ګډون لسګونو سیاسي څیرو ګډون کړی و. د محمد محقق یو سکرتر ازادۍ رادیو سره خبرو کې ویلي چې محقق له سیمې روغ وتلی. د اجرایه ریاست ویان مرستیال امید میسم هم وایي عبدالله عبدالله هم د غونډې له ځایه روغ مټوتله، خو ویل چې دغه پیښه کې تلفات او وخت دي. تر اوسه د دې برید پړه چا پر غاړه نه داخستی. د یادونې ده چې تیر کال هم د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د هوان بریدونه شوي وو چې ملک شوبله یې هم اړولې وه. په افغانستان کې تر دې مخکې داعش وسلوالې ډلې د هزاره افغانانو پر غونډو او مذهبي مراسمو د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالو خطاب وکړ. ډونالډ ټرمپ وویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته خپلو وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړه دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې د پوښتنو او ځوابونو په یو پروګرام کې وکړې. ولسمشر ټرمپ چې اشاره یې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وویل، د رهبرۍ دا موقف دومره اسانه کار نه دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه، په افغانستان کې ګڼې قبیلې شته چې طالبان پر هغوی د کنټرول موندلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. ډونالډ ټرمپ له ملا عبدالغني برادر سره د تیرې سې شنبې ټلیفوني خبرې وکړې او ویل چې دا ډېرې ښې خبرې وي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي چې له سیال دولت جوړونکي ډلې سره د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دې خبرو کې هیڅ راس پرمختګ نه دی شوی. عنایت الله بابر په رحمن پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې د دواړو ټیمونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاده او پخواني ولسمشر حامد کرزي د غوښتنې په اساس د بهرنیو چارو په وزارت کې سره وکتل او د انتخاباتي لانجو د حل پر لارو چارو یې بحث وکړ، خو دا بحثونه له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ښاغلي فرحمن په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا ولسمشر اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. دا سوریه د بشري حقوقو یو څارونکو ډله فعالان وایي په ایدلب ولایت کې د اوربن تر ټینګېدو وروسته وضعیت نسبتا آرام دی. دغه اوربن چې د ترکیه او روسیه د ولسمشرانو په منځګړیتوب ورباندې موافقه شوې وه، له تېرې شپې نافذ شوې. په برتانیا کې دیره د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې نن سهار وویل د ایدلب پر زیاتو سنګرونو نسبي کراري حاکمه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر شپږ ساعته خبرو وروسته اعلان وکړ چې دوی د سوریه په ایدلب کې پر اوربن موافقه کړې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل، د ادلب په اړه زموږ کتنه خورا زیات اهمیت لري. ده وویل په حقیقت کې په دې سیمه کې وضعیت ډېر زیات کړکېچن دی. د رجب طیب اردوغان په وینا د نړیوالو سترګې روسي او ترکیې ته دي. د روسي ولسمشر هیله ښودلې چې دا تازه موافقه به په ادلب کې د شخړو پای ته رسیدو لپاره زمینه برابره کړي. په ایران کې ټول تعلیمي موسسې د کرونا وایرس د سرایت له ویرې تړل شوې دي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوې تدابیر نیول شوې. ایران له چین وروسته دوهم هیواد دی چې د دې ناروغۍ تر ټولو زیات موارد پکې موندل شوي. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون وویل چې ټول ښوونځي او پوهنتونونه به د روان هجري لمریز کال تر پایله پورې تړلي وي. نمکی په یوه ټلویزیونی وینا کې وویل چې خلک د سفر نه کوي او په کورونو کې د پاتې شي او د حکومت خبرداري ته دی په جدي سترګه وګوري. دا تدابیر په داسې حال کې نیول کېږي چې په ایران کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړو شمیر پرون 100 کسانو ته ورسید او د تایید شوو ناروغانو شمیر له 350 اوخته. له بلې خوا د ایران د ګوندي هیواد عراق د روغتیا وزارت پرون په دې هیواد کې په کرونا وایرس د 2 کسانو مړینه تایید کړه. او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارین پرون د مارچ په 15 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ډیموکرات ګوند کې د نن خپل کمپاین پای ته ورسو. په دې توګه له دې وروسته به دا سیالي د سناتور برنی ساندرز او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن تر منځ وي چې له دوی څخه به یو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي.
آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د کابل په لویدیځ کې د عبدالله علی مزاری د تلین په مراسمو کې وسله واله نښتې شوې ده. ویل کېږي د اشرف غنی او عبدالله تیمونو د انتخاباتي لانجو د حل لپاره سره کتلی دي. په نورو موضوعاتو کې له هغو شکایتونو مو خبرو چې وایي د بې اسنادو موټرو له کبله په بلخ کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې به د کورونا ویروس د خپرېدو له وروستیو جزئیاتو خبر شئ. او په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام کې هم هغو اندېښنو ته کتنه کوو چې وایي د دولت جوړونکي او د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیمونو استازو سره کتلی دي.
بل په عراق بیا د ډاکټر غنی د انتخاباتو څخه خلاص دي. بس وروسته تر 15 کلو بیا زموږ حالت هم داسې وي بیا چې دوه سره وزي بیا به جوړامت سره کید.
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبري مجله تر پایه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاری د تلین په مراسمو کې وسله واله نښته شوې ده. په دې اړه تر اوسه پورې ډیر جزئیات نشته، خو په کابل کې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته ورځو د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس هغه جزئیات تاسو ته وړاندې کوي چې تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه موندل شوی دی. پردیس صاحب
سلامونه. تکل صاحب تاسو ته ټولو اوریدونکو ته څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، نن شاوخوا 11:30 دقیقې د کابل په شپږم حوزې اړوند سیمه کې چې هلته د عبدالعلي مزاری د 15 تلین په پار مراسم جوړ شوي، چې په دې مراسمو کې د حکومت اجرایي رئیس په ګډون کریم خلیلي، محمد محقق، یو شمېر نورو سیاسونو ګډون درلود، بریت وشو. په دې بریت د دې بریت جزئیات اوسه پورې شریک شوی نه دي. نصرت رحیمی وایي چې سیمه، البته نصرت رحیمی ریوش مې رسنوي ته ویلي دي چې سیمه امنیتي ځواکونه رسیدلي او سیمه تقریبا تر کنټرول لاندې ده، خو لا هم جګړه روانه ده. تازه خبر چې موږ ترلاسه کړه دا دی چې د طالبانو وین ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړه چې د بریت کې دوی لاس نه لري او دا بریت دوی لخوا نه ده شوی. نو د نورو جزئیاتو لپاره تکل صاحب دا چې په تمه پاتې شو په نورو سرویسونو کې.
بله، او پردې صاحب کلان راته وایي چې د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې جزئیات نشته.
هڅه مو وکړه چې د عام روغتیا وزارت له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو، د کورنۍ چارو وزارت امنیه قومندانۍ سره، خو تر اوسه پورې هیڅ یو ادرس موږ ته د تلفاتو یا د ټپیانو په اړه جزئیات نه کوي وایي چې منتظر پاتې شي.
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس. قدرمنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاری د تلین په مراسمو کې وسله واله نښته شوې ده. د دې پیښې په اړه یوازې دومره پوهیږو چې په سیمه کې ډزې شوې دي او یو شمیر چارواکي هم په دې مراسمو کې حاضر وو. خو دا چې دا حمله دقیقا چا کړې ده، په څه مقصد یې کړې ده، او د پیښې په دې پیښه کې آیا تلفات هم شته که نه، جزئیات نشته. راسره اوسئ، د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه جزئیات واورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. لکه څنګه چې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې مو مخکې هم واورېدل، د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې پرون یې د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د ثبات او همپال وبخې د دولت جوړونکي ټیم له استازو سره کتلی دي. دوی وایي چې دا کتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په منځګړتوب شوې ده. خو دوی وایي چې په ترڅ کې تر اوسه پورې پرمختګ نه دی شوی. د عبدالله او محمد اشرف غنی د انتخاباتي ډلو ترمنځ د پرونیو خبرو اجنډا څه وه؟ د عبدالله انتخاباتي ډله وایي د انتخاباتو د وروستیو پایلو لغوه کول او د بیا ځلي لپاره د دې پروسې پایل هغه څه وو چې بحث پرې وشو. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دې مذاکراتو په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې تر راتلونکو دریو ورځو پورې به د ولسمشر د لوړې مراسم ترسره شي. خو په عین حال کې د عبدالله انتخاباتي ډله خبرداری ورکوي چې که اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړي، نو عبدالله به هم په همدې ورځ د لوړې مراسم جوړ کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره بیا هم د کابل سټوډیو خاطر پردیس راسره دی. پردیس صاحب،
بیا هم سلامونه تکل صاحب تاسو ته. لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره درلودله، ډاکټر عبدالله چې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې بریالی شوی نه دی، هغه تیره شپه په دلته په کابل کې وی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د دواړو انتخاباتي ډلو ترمنځ رامنځته شوی انتخاباتي بحران د حل لپاره د دواړو ټیمونو ترمنځ خبرې روانې دي. هغه د دې خبرو جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د دې خبرو لومړی ناست د پنځشنبه پورس شوې ده. خو د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړی فضل احمد مانوي نن د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې چې پرون یا د پنځشنبه پورس تر سره شوې ده، د محمد اشرف غنی لوري امرالله صالح، فضلي محمد یوسف غزنفر او تلادتی، بابر فرحمن، نور رحمان اخلاقی او غلام فاروق مجرو و حق ازادی رادیو ته وویل.
بعد میتونه دو راه داره، یکی که با تمام شکایاتی که صورت گرفته و طور دقیق رسیدگی شوه، میتونه سر کمیسیون شکایات تحت نظر ناظرین ملی و در صورت امکان ناظرین بین المللی همچنان. و یکی که نتیجه کاملا واضح هست، با وجود همه تقلبایی که صورت گرفته، انتخابات به دور دوم رفته، بگذارند انتخابات به دور دوم رفته و مطابق به قانون اساسی افغانستان تا دو هفته دیگه آمادگی بگیرند به انتخابات دور دوم.
ښاغلی مانوي وایي که چیرته د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون د ثبات او همپالنې ټیم غوښتنو ته زغلنده یا په چټکۍ سره توجه وکړي، نو دوی ډاکټر عبدالله د دې انتخاباتو بریالی دی. خو د ښاغلی مانوي د خبرو په ځواب کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان مرستیال لطیف محمود بیا نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم د دې مذاکراتو په اړه یې څه واضح موږ ته څه ونل، خو ټینګار یې وکړ چې راتلونکې دوشنبه به د ولسمشرۍ د لوړې مراسم ترسره شي. هغه وایي
تعلیف او مراسم تعلیف ته بر اساس رئیس جمهور انشاءالله اجرا خواهد آورد.
که څه هم ښاغلی محمود دې په اړه نور جزئیات ورنکړو، خو د ډاکټر عبدالله ټیم بیا وایي که چېرته اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسم ترسره کړي، په همدې ورځ به بیا عبدالله هم د لوړې مراسم ترسره کړي او د یو ټول د دوی په وینا چې دی ټول شمول حکومت ولسمشر به اعلان شي. بل تکل سیب
ډیر زیاته مننه خاطر پردیس. یو ځل بیا له تاسو نه قدر منوریدونکو و موریدل چې د اشرف غنی او عبدالله ټیمونو سره کتلې دي او د سبات او همپالنې د ټیم د استازي څرګندونې مو هم واورېدې چې وایي په دې غونډه کې پر کومو مطالبو بحث شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. بیا اسناد موټرو په بلخ کې د جنایي جرایمو کچا لوړ کړې ده. په بلخ کې د بیا اسنادو او بی پلیټو موټرو موجودیت د ترافیک پولیسو پر وړاندې د خلکو نیوکې هم زیاتې کړې دي. د ولایتي شورا غړي وایي چې له دغو بی اسناد موټرو او نقلیه وسایطو څخه د جنایي جرمونو لکه د قتل، اختطاف او غلاو لپاره کار اخیستل کیږي. مجیب رحمان حبیبزای له بلخ نه راپور راکوي.
په مزار شریف ښار کې د بې اسناده غیر قانوني او بې پلیټ نقلیه وسایطو زیاتوالی سبب شوی چې په دغه ښار کې د جنایي جرایمو سطح لوړه شي او له دغو ګاډو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په وړاندې د خلکو نیوکې زیات شي. د مزار شریف ښاریان وایي چې په دننه ښار او شاوخوا سیمو کې د بې اسنادو موټرو زیاتوالی او همدارنګه زیاتې ستونزې ته د دولت د بې پامۍ له امله ورځ تر بلې جنایي جرمونه لکه غلا او قتل او اختطاف زیاتېږي. حمیدالله د مزار شریف د بابا یادګار سیمې اوسیدونکی دی. ازادي راډیو ته وویل چې د توري شیشې موټر لرونکي چې پلیټ یې هم نه درلود د غورور په ډزو وواژه.
موټر یا کلی بسار زیاد اسه دغه بسار
به اسناد موټر زیات شوی دی. د همدې گاډو په وسیله قتلونه ترسره کیږي. ډیرې جرمونه لکه غلا او وسوالې زورواکۍ په همدې موټرو ترسره کیږي. وضعیت د اندښنې وړ دی. زما ورور تقریبا دوه میاشتې د مخه د کور په وړاندې وواژه. خالد سپهر د مزار شریف بل اوسیدونکی دی. هغه داسې وایي:
تنه اجازه دزدی مشه، قاتل مشه، اوراد میشه، نفر زده میشه، چیز میشه. این کاست ترافیک دسترس که نمیتونه حکلی است بسیاری موتور.
پاندی حال که ده بلخ امنی قماندانی چارواکی وای چه لخر سخه ده بستاد و گارد و ده راتولاولو بهیری پیل کرده. ده بلخ ده پولیس ویان ده عدل شا عدل از دی راژیو تا ویل چه لیوه میاشت رحیسی کابو دوزر غیر اسناد لرون که به پلیت توری خیخه والا او دولتی غیر قانونی پلیت لرون که موتوری راتول کرده دی. هغه وای چه اکثران شخصی موتور لنور ولیتونو سخه پغلا توگا بلخ تر اول کیگی او دلته بیا د رنگ په بدلون سره د خاري ټکسي په توګه کارول کیږي. خغلی عادل زیاتوی چې ډیری وسلوال سرقتونه لکه څه غلاوی او قاتونه د همدې رنگ بدل شو یو موټرو یا گاډو په وسیله ترسره کیږي. هغه وویل
چندین از وسایط مختلف تحت نام ټکسی ما با ملینش بازداشت کردیم. وقتی که اقتصادی ازیره بررسی کردن دریافتن که وسایط ټکسی نه بلکه غیر قانونی و در عین حال شخصی بوده.
پاین وقت که بلخ ولایتی شورا غړي هم وایي چې غیر قانوني یعنی بی اسناد موټر او جدي پلیټ لرونکي موټر د هواټ په ټولو ولایتونو کې شته او د یادې ستونزې حلې وی ملي برنامه ته اړتیا لري چې پلیش د دغه شورای وغړي غلام سخی لاله ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د باید له بهر څخه د غیر قانوني موټرو پر الیکټ بندیز ولګوي او پولی دې دغه پر مخ وټړي. د زیات کړه چې همداراز باید شته بی اسنادو گاډو ته د ګمرکي محصول ورکول او د اسنادو د ویش زمينه هوار شي. د زرګونه بی اسناد او گاډو شتون یوازې په بلخ کې ستونزې نه دي پیدا کړې، بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه جوزجان، سمنګان او سرپل کې هم خلک او چارواکي شکایت کوي چې د دغو گاډو حضور جرایم زیات کړي دي. مجیب حبیبزای، ازادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د کرونا ویروس د خپرېدو له وروستیو جزئیاتو خبري نن مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په ګاونډي هیواد ایران کې ټول هوانیز مرکزونه د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې تړل شوي دي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلته پراخ تدابیر هم نیول شوی دی. د ایران د ګاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت هم پرون په دې هیواد کې په کرونا ویروس د دوو کسانو مړینه تایید کړه او دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو اندېښنو خلک سخت ورخطا کړي دي.
اوس واورې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله نړۍ څومره اقتصادي زیانونه ګاللې دي. دا شیبه اسمت څاروان په استودیو کې راسره دی او همدارته وایي چې په دې برخه کې نړیوالو هوایي شرکتونو څومره تاوان کړی. څاروان صاحب، دا تاوان څومره دی؟ یعنې داسې د پام وړ ارقام دي؟
بالکل تکل صاحب، د نړۍ هوایي شرکتونه د کورونا وایروسو د خپرېدو له کبله ممکن تر $30 میلیارد پورې تاوان وکړي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې پرون پنجشنبه اټکل وکړ چې د کورونا وایروسو د خپرېدو له کبله به هوایي شرکتونه له 3.5 میلیارد تر $143 میلیارد پورې عاید له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ وړاندې اټکل کړي چې هوایي شرکتونه به $90 میلیارد تاوان وکړي.
او د عددې تاوان غ سرچینه شي ده؟ یعنی لکوم ځای راځي د تاوان؟
کله چې د کورونا وایروس د خپرېدو ویره وي، طبعاً چې خلک بیا سفر نه کوي، خلک بیریږي چې په کورونا باخته شي او په نتیجه کې الوتکې یا تشي تک کوي ځي یا خپل پروازونه مطلق لغوه کوي، په دې خاطر تاوان کوي.
او په پایل کې ولې د هوایي شرکتونو تاوان لږ اټکل شوی او یا د اټکل ناسم و؟
په پایل کې ګومان کې د تکل سبب چې کورونا به په چین یا یوازې څو نورو هیوادونو پورې محدود پاتې شي او د نړۍ اکثره هیوادونه به ترې خوندي پاتې شي. خو اوس معلومیږي چې دا وایروس هر هیواد ته خپور شوی او لا هم خپری شي. تاسې مخکې د عراق یادونه وکړه، په ګڼو نورو هیوادونو کې تازه راپورونه شته چې د کورونا لومړني نښې موندل شوي دي.
او د مخنیوي لپاره د دې خطرناکې ناروغۍ چې ډېره اوس په ټوله دنیا کې نړیوال ورخطا کړي دي، د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوي؟
د افغانستان د عامې روغتیا، مثلا د افغانستان به شروع کوم، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې سږ کال د نوروز د میلې لپاره په مزار شریف کې د جنډې د راپورته کولو لپاره راغونډ نشي. تاجکستان له خلکو غوښتي چې د جمعې لمونځ لپاره جماعتونو ته لاړ نشي. تاسې د ایران مخکې یادونه وکړه چې ښوونځیو ته یې ویلي دي او بند کړي دي او نارس پوهنتونونه. په ایټالیا کې هم ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ تر 15 نیټې پورې رخصت کړل شوي دي. سعودي عربستان له مخکې د عمرې لپاره د ویزې ورکړه بنده کړې ده. پرون سعودي عربستان وویل چې په کعبه کې یو لړ محدودیتونه وضع کوي او د کعبې طواف، صفه او مروه به د زیارتوالو پر مخ بند وي. همدارس به د دې لپاره چې جماعتونه، ستر جماعتونه له خلکو خالی دي، د سعودي عربستان چارواکو په مسجد الحرام او مسجد النبی کې یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي چې خلک ورنشي. د دې لپاره چې په کورونا په هغه ځایونو کې لا ډېره وده کوي، سرایت کوي، چیرې چې د خلکو ګڼه ګوڼه وي، نو د حکومتونو هڅه دا ده چې د ګڼو ګڼو ځایونه خالی وي، هلته خلک یو ځای راټول نشي چې ناروغي نورو ته سرایت ونه کړي.
ډېره مننه. او په افغانستان کې به هم څاروان صاحب غوره خبره دا وي چې خلک د ټولنو او لویو غونډو کې له برخې اخیستو ډډه وکړي.
د افغانستان د روغتیا وزارت چې د خلکو ته ویلي دي چې د مزار شریف ته لاړ نشي، د سخي جنډې د پورته کولو مراسم ته لاړ نشي، یو هدف ممدو
چې د خلکو د دلکېدو او غونډو مخنیوی نیسي.
اما زه فکر کوم چې په افغانستان کې لا دا جرأت نشته چې خلکو ته ووایي چې د څه وخت لپاره لمونځونه په جومات کې مکوئ، ځکه چې په افغانستان کې د خلکو تصور بل رقم ده. قسم په ایران کې په اشکاره ویلي دي، په سعودي کې ویلي دي،
ان کې لا د مخه جمیل المنز تقریبا بندې لري دوونه رئیس. بله، تر زیاته اسمت څاروان او قدرمن اوریدونکو چې د کورونا وایروس د اقتصادي زیانونو او بکې د اقتصادي زیانونو او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د حکومتونو د تدابیرو په اړه جزئیات راکول. تاسو لا پیغامونو
زه د نګهار ولایت بلال پور ولسوالۍ د چکنور د کینا ګلدین تای سره په تماس کې مد زمونږ د درخواست او تقاضا د افغانستان دولت او حکومت ته ده چې دا هغه اړیبا شرکتونه د روسي شرکتونو دوه خلک غرکل د جامو کورې تبا کړل. یو د انټرنیټ په درېنیم سو افغانۍ باندې چې د وسو پاکستانو کلدارو قسمونه دا رنګ د دوی د انټرنیټ په څلورنیم سو افغانۍ چې د پاکستانو د نه کلدارو قسمونه دا رنګ د څلورنیم د انټرنیټ دا همدا رقم څلورنیم د انټرنیټ چې زاد دیولسه او تقریبا ټولسه پښتانو کډر سره زمون پوری خدغه چې الله کې بږي چې لسمه انګل نه تو کټ کوي سم کارم نه کوي خلک کور د پاره یا د مریض د پاره پیسې برابرې کې درته غشي له کوم نه مونږ پیدا کړی دي منتاسي پنا بس بسانه افغانستان کې دغه غریبا شرکتونه او د سوشل شرکتونو خلک د تبعی سره مخامخ او سلام علي دی چې مستفین کې ونیږي
زه حمزلان د زابل ولایت مرکز کلات د بازار سمې اړیکل سره نیولې ده زابل ولایت چې تامه اکتشاف خانه کې د غره کمال مال دی غلاوی شروع دي چې ورسه یو پرچا یو ماینا په سل غونی په 200 یو پرچا په سل غونی د غریبان خلک یو غلی د لتی چې په خانه ته ورسه په پیسې نه لري او یو پاکټ ګولې براګي د زکام د پاره د بل مرز لپاره خدای د خدای د په دغه ډول پرچا باندې سره د سړي کاټي پر اجي پرچا باندې ډاکټر کتل لمه سل غونی د ساخي د دوی ګوتې دوه قدر چې سی سل غونی 200 غونی دی غواړي په دای چې مال عملیاتو عملیاتو څنګه د خدای نه بیرېږي د خدای او بیرېږي کوي د ولس سره ځلې کوي ولې د عشق کوي مننه نه ژوند دی وځي
وای دلته خبرې کوم د سودو بنغرونه د کنسلګری دا ټول څارواکو ته حمیده هله ده چې دا کوم کنسلګری کې چې دا کوم ویزو سیستم روان دروره د پاکستان د کنسلګری مخې ته دلته دا کوم ویزې چې روزانه موږ اخلو مثلا ورځ کوم علاقې ورځ چې په ورځ باندې هغه کسان مخې کې دي چې کوم ورځ کوم کسان روپۍ ورکې پیسې ورکې دا بار یو ځای کوم تخصن شوی دی او پیسې چا چې وزره یا 1000 روپۍ ورکې هغه کسان مخې کې څه کوټ سیستم دی څارواکو ورسره لاس دی دا څه ستونزه ده والله علم دې څنګه مولا وکي کني دا کنسلګری مکمل باندې کوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او د هم د خبرونه ورستای راپور په ننګرهار کې ډیر له پاکستانه راستنه شوی افغان کډوال وای تر اوسه د هغو ژمنو یو هم نه د عملی شوی چې له دوی سره شوی د کډوالو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې افغان حکومت او مرستندوی ادارې که لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې له نورو ستونزو سره هم لاس ګریوان شي
په ننګرهار کې میشت له پاکستان نه راستانه شوي افغان کډوال وایي حکومت ورسره هیڅ یو کړې شمنه نه ده عملي کړې د ننګرهار په کابل کېم سیمه کې میشت دغه کډوال وایي ژوند ورځ تر بلې ستونزمن کېږي چې په خبره یې باید د کډوالۍ له حقونو برخمن شي په ننګرهار کې میشتو راستنې شو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې که افغان حکومت او مرستندوی ادارې لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې نور هم له ستونزو سره لاس او ګریوان شي دوی سرپناه کار روزګار او د روغتیایي اسانتیاو نشتون هغه ستونزې یادوي چې په خبره یې دغلته ټول راستنې شوي افغان کډوال ورسره مخ دي
پاکستان راغلی و دلته اوسې نمرو کې ولم زیشته یو نم واښته یو ولته کارونه مارونه کوله پولیس مرس بتنګولو هیڅ سمکاډه راوړله اوس افغانستان لرالو چلالو ته مس کارونه مرو پر زیاتېږي او خلاصېږي نه مس کومې وعده چې حکومت موږ سره کړي دي هغه موږ سره نه دي کړي وختونه که حکومت دا غواړو چې موږ سره ټولو سره کومکونه وشي بې وسه خلکو سره او دغه ځای نه لري یو کاردار یو زم پښتنه وشي
زما نوم میر اختر وروره کډه مې راواغستله او همداسې راووتلم خپل ملک له راغلم دغه ځای له چې راغلی یم هل یو ځل یو خوارو کې چاپېر یم په غریبۍ کې تا یم بالبچ را په غاړه دی وروره مریضه یم ګور مې ده مریضه ښځه مې ده په خپل هم جوړ نه یم سپین ګیری یم اول یو ځل یو خواري ولاکې کوم او دلته مزدوري کوم وروره بېګاله شپه تېروم سبا له یم بیا مې خدای شپه دی سبا له ډېر وروره بس دغسې وروره بس دغسې وخت را باندې تېرېږي او ژوند دی ګډوډ ژوند دی او را باندې تېرېږي وروره وازل کنه او بس دغسې
نجیبه چې نږدې یو نیم کال وړاندې هېواد ته راستنه شوې او د اوو بچیانو د سرپرستۍ او د نفقې پیدا کولو مسؤلیت ورته رغاړې دی وایي چې د کډوالۍ ټولې ستونزې له خپلو کوچنیو بچو سره په یوازې ځان ګالي او هیڅ لاسنیوی یې نه دی شوی د پنځو لوڼو او دوو کوچنیو زامنو مور نجیبه وایي له هغې ورځې راهیسې چې خاوند یې په ننګرهار کې په یوه برید کې ووژل شو د ژوند ستونزو یې د مسؤلیت پیټی نور هم دروند کړ
زما خپل نوم نجیبه ایما کابل نه د خاوند نوم یې کریم الله دی او شهید شو کله یو ځای ته لاړه شم څوک راسره کومک وکړي لکه کله بل ځای حکومت مونږ ته لاته شی نه دی کړې مونږ دغه غوښتنه لرو چې مونږ سره دې له کومک وشي خیر دی زمونږ الله دې وګوري مسته کور دې زمونږ خیر دی وګوري دا بچی دې زمونږ وګوري زه داسې څوک نه دی راغلی مونږ چې مونږ یې پوښتنه کړې
خو خو د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست وایي د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله ننګرهار هغه ولایت دی چې د کډوالو حجم پکې زیات او ډیری کډوال چې له پاکستان راستنه شوي په ننګرهار کې میشت دي. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس نجیب الله قیمی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې له پاکستان راستنه شوي 90% کډوال یوازې په ننګرهار کې میشت دي، خو بیا هم په وخت سره د ستونزو د حل په موخه ورته رسیدنه شوې ده.
لاننګ راهاره دی ازادي راډیو د خبريال سهارګل امیرزی راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خبرونه خبريږي، او په دې خبرونه کې به د دولت جوړونکو او د